سلامونه ستړي مشي په کابل افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې. تاسو زموږه غلازادې رادیو نوري په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه اخیستی. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې ادعا کړې چې د یک شنبه په ورځ په یو شویه میشت سیمه کې په برید سره 14 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې یو مسافر وړونکی موټر هدف ګرځولی او یو تن وژل شوی او یو لس نور ټپیان شوی دی. داعش تر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ شویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. داعش داسې وخت په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت منلی چې طالبانو ادا کړې دا ډله یې ځپلې ده. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 118 منډې هدف وټاکه. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې. صدیق قتل د بند امیر ټیم په ګټه په څلور شپږ څلوېښت توپونو 9 منډې جوړې کړې دي. دا د شپږیزې کرکټ نهم پړاو دی چې 15 ټیمونه پکې برخه لري. کرکټ بورډ مخکې اعلان کړی و چې راشد خان، رحمان الله ګرباس او ځینې نور مشهوره لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي، خو د راپورونو له مخې دا لوبغاړي لا کابل ته نه دي تللي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارکونکو د موقت او سفری اسنادو پر ضد سرلنن کار بندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نوي لري کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغو موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. دې پریکړې چې د اګست له لومړۍ تطبیق شوې ګڼډ هغه موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي چې د سفر موقتی اسناد نه لري. ډرایوران وایي چې د پاکستان سفارت په کابل او د افغانستان قونسلګرۍ په پېښور کې دوی ته د یادو سفري سندونو په ورکولو کې ځنډ کوي. او د فرانسې، بریتانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخ کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز، د بریتانیا صدر اعظم کابیر ستارمر او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یو ګډه اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د جګړو د سمدستي درېدو او د یرغملو د خلاصون غوښتنه کړې ده. په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته ایرانی چارواکو ویلي چې له اسرائیل به غچ واخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. بیا هم ستړي مشي. دا خبرونه ز فرشتہ صحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږه غلازادې رادیو نه اوري په دې خبرونه کې برا سره واوري. د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
متاسفانه چې د تیر شاشمې فرز باندې طالب وسلوال از ما کور تکړلی و غلطه از ما یو فرز زلس کلم زوی ځان سره وړی اگر چې هغه هیڅ کوم جوړه ممنه لري.
د دې تر څنګ به واورئ چې د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
موږ د 15 کیلومتره څخه اوبه راو پر خرو یې راو چې بوشکو باندې راو چې یو ماشوم نور د مکتب منی دی هغه بالکل مصروف د اوبو دی.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم را سره شته. خبرونه کې را سره مل اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
تاسو کولی شئ زمونږ دا مطلب او نور مطلب زمونږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته ورشئ او زمونږ د راپورونو متنی بڼه هلته ولولئ. ورزو د خبرونې راپوریز برخې ته راپورونه راخلو. اول د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې له واک ته رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتې عباسي له قوله ویل شوي ټول هیوادونه باید له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون ټول هغه کسان چې په جرمونو کې ښکېل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ وباسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د طالبانو محدودیتونو پرې د ژوند ګړې را تنګه کړې او د ښې راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړې دي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د درېیمې کلیزې د را رسیدو په مناسبت د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دغې ډلې د ښځو د حقونو په برخه کې داسې سرغړونې کړې چې په نړۍ کې کم ساری دي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اګست 11مه په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو د 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له واک ته رسیدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. په خبر پاڼه کې اندېښنه ښودل شوې چې دا مهال افغانستان د نړۍ په کچه له جدي بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د زرګونو افغانانو ویستلو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د بشري حقونو څار سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوې دي. په خبر پاڼه کې د دغه سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتې عباسي له قوله راغلي چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال افغان میرمنې په خورا سخت او وحشتناکو حالاتو کې ژوند تېروي. اغلی عباسی په ټولو هیوادونو غږ کړی چې له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالب مشرانو په ګډون هغوی چې په افغانستان کې جدي جرمونو کې ښکېل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ باسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې ناهیلي ښیي چې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو چلند له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. راحله تلاش چې د محل په پاکستان کې کډواله د ازادي رډیو ته وویل
خانم های را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حالت
زدیری دست میرمنی پیژنم چی منزوی شویدی او هر وضعیت چی یو جوانده انسان یا باید ولری نیلری یا واضح ساوی اخلی خونور دی جوان لحیط دول حالاتو ندی خبر در طول حالات دی غچه پریال لکبالا رامیست شوید چی حال تا اوز طالبان دی هوگی فکر حاکم دی او نور چه نشتا.
په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کاله کیږي. همدارنګه فقر ډېر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډېری داسې میرمنې وي چې دوی به کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دوی د کار کولو اجازه نه لري او حق نه لري نو ډېری میرمنې دا اوس داسې کارونو ته مجبورې شوي دي چې یا به په سرکونو باندې سوال کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بېلابېلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي. که څه هم تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د ناسم وضعیت په اړه د بېلابېلو راپورونو په خپرولو سره اندېښنه ښودلې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه د دوی په خبره د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره خوندي دي. هغه ادعا چې نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو بېلابېل بنسټونه یې ورسره نه مني.
د بشري حقوقو د څار د ډلې راپور مو واورېده چې پاغې کې د ښځو د حقوقو د محدودیتونو او د ښځو د حقوقو نه د سرغړونې په اړه ویل شوی وو. وړاندې په خبرونه کې یو بل راپور هم لرو چې هغه د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان دی. تاسو یې را سره واورئ.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی به پیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در روا هوادارۍ په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د 2024 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د سرغړونو پیښې، خپل سری او ناقانونه نیونې، په جبري توګه تریتم کول، په زندانونو کې مرګونې، شکنجې او د ظالمه او غیر انساني سزاګانو پلی کول یاد کړی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان ادا کړی چې په افغانستان کې د روان 2024 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل راپور کې چې نن دوشنبه د اګست په 12مه یې خپور کړی ویلي، د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تری تم کړل سوي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر یوولس تنه و. د دې ترڅنګ سږ کال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول قانون نیول سوي، خو تیر کال بیا دا شمېر 222 تنه و. په راپور کې راغلي چې دغه راست طالبانو 252 تنه له مخالفو وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیولي، خو تیر کال 350 تنه په دې تور نیولي و. همدارنګه په زندان کې د شکنجو له امله د وزنو شمېر څه کال 12، تیر کال 10 تنه، او د راپور په ټکو د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو پلي کولو شمېر څه کال 155 او تیر کال 98 پیښې یادې سوي دي. په همدې حال کې د روادارۍ سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه ده بسیار موارد نقض حقوق سیاسی و مدنی
له بده مرغه موږ په سیاسي او مدني برخه کې د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی لرو. یعنی د اجباري تریتم کولو پیښې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې. د طالبانو لخوا د خپل سرو او غیر قانوني نیونو شمېر زیات شوی. د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو وضعیت بدتره شوی. پر دوی نوي محدودیتونه زیات شوي.
دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي، ژبني، مذهبي لږکي له خپلو مدني، سیاسي حقونو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي بې برخې کړی دي. رواداري سازمان ویلي چې خپل دغه راپور یې په افغانستان کې په یو دېرش ولایتونو کې د بېلابېلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې برابر کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ولسي وګړي هم ادا کوي چې په بېلابېلو وختونو کې د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوي او سخت شکنجه سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و.
هغه ورځ چې موږ ونیولو په ډېر بد حال، بد چلند او کنځلو یې موټر ته واچولو او پر سر یې توره کڅوړه راواغوستله او لاسونه یې راولچک کړل. په دې بد وضعیت یې تړلي وو چې ان څو ورځې وروسته مې هم په لاسو کې هغه داغونه ښکارېدل. خپل یو ریاست ته یې بوتلو، زه یې ووهلم، ټیله یې کړم. یو وخت چې ما غوښتل تشناب ته ولاړ شم، تشناب ته به یې نه پرېښودو. ویل یې چې موږ د تاسو مزدور نه یو. بیا هلته یې په یو وړه تفنګچه په اوږه ووهلم چې ته ولې دروغ وایې.
دا کس وایي چې پلار یې لا هم د نامعلوم تور له امله د طالبانو په زندان کې دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قومندان رمضان زیرک ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د چهار شنبې په ورځ یې د استخباراتو مسؤلینو 15 کلن زوی د پخوانۍ دندې له امله له ځان سره وړی دی.
متاسفانه چې د تیر چاسو فرز باندې طالب وسلوال از ما کور تکلی و غلطه از ما یو فلم زل اسکلن زوی ځان سره وړی. اگر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري او نه زوی د پلار په جرم نیول کیږي.
ښاغلی ځیرک وایي دی خپل له افغانستانه بهر وتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د دغو ادعاو او راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ورته ادعاوې بې بنسټه بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په نقص تورن کړی او ویلي دي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب سوی دی.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
په نړیوالو موضوعاتو کې به مو د ایران له حاله خبر کو. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد جواد ظریف د دندې تر پیل یوازې څو ورځې وروسته استعفا ورکړه. هغه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان ورکړی او د استعفا دلیل یې روښانه کړی دی. محمد جواد ظریف د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له مسعود پزشکیان سره څخه ملاتړ وکړ او تر بریا وروسته بالاخره د هغه مرستیال وټاکل شو. په دې اړه صفی الله ستانکزی را سره په سټوډیو کې دی. نور حال به لاغې واورو.
مننه. محمد جواد ظریف د خپل استعفا لپاره ګڼ دلایل وړاندې کړي، خو یوې د خپلو ماشومانو د امریکایي تابعیت په تړاو فشارونه بللی دي. محمد جواد ظریف چې پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د ایران د اوسني جمهور رئیس مسعود پزشکیان ملاتړی و او د هغه د کابینې په جوړښت کې خاص رول درلود. ظریف په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې استعفا یې یک شنبه نه بلکې تیره اونۍ کړې وه. ظریف د دوشنبه پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړې چې ځینې خلک په دولت باندې د فشار راوړلو لپاره د ده د دندې په تړاو بیلابیل نظرونه ورکړي. ظریف زیاته کړې چې د دولت په کار کې د هر ډول خنډ او پلمې د مخنیوي لپاره تیره اونۍ په یو لیک کې د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ منصرف شوی دی. جواد ظریف تقریبا څو ساعته وروسته له هغه د ایران د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ څخه منصرف شو چې د مسعود پزشکیان د کابینې پیشنهادي وزیران معرفي شول او تمه ده په څو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ملي شورا ته د رای اخیستو لپاره وړاندې شي. په همدې تړاو د ایران د پارلمان یو غړي حمید رسایی چې د جواد ظریف یو منتقد هم بلل کیږي، په خپل ایکس پاڼه د جواد ظریف د ماشومانو د دوګونی تابعیت ته په غیر مستقیم اشاره سره ویلي دي چې په مهمو او حساسو پوستونو کې د داسې خلکو مقرری باید سمدستي لغو شي چې یا خپل یا ماشومان دوګونی تابعیت لري. جواد ظریف چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دوره کې له لویدیځ سره د ایران د اټومي پروګرام د مرکچی په توګه باندې د ایرانیانو په منځ کې محبوبیت پیدا کړی او په دې وروستیو کې په دې خاطر د خلکو له لوري تر نیوکو لاندې نیول کیږي چې په ایران کې د دولت لخوا د خلکو د مظاهرو د ځپلو په برخه کې د ایران د پوځیانو او ځواکونو ملاتړ کړی دی. خو په د جواد ظریف د لرې کېدو یا ګوښه کېدو په تړاو باندې تر دې مخکې هم ځینې فشارونه وو. د ایران رژیم او په تیره بیا د ایران توندلاري مذهبیون روحانیون په هغو چارواکو باندې کلکې نیوکې کوي چې دوګونی تابعیت لري او وایي چې د ایران په رژیم کې د نفوذ یوازینۍ لاره همدغه دوګونی تابعیت لرونکي چارواکي دي.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې آزادي راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:25 او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې واوري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
بیا هم ښه راغلاست. د افغانستان په اړوند مونږ نور راپورونه درته لرو. ورزو د تخار ولایت د اشکمش ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو خبرې به واورو چې د څښاک د پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د اشکمش ولسوالۍ د ګلابي او کوکا بلاق سیمو یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي هر ورځ څه باندې 4 کیلومتره پلی مزل کوي او د مرکبونو په وسیله خپلو کورنیو ته د څښاک اوبه انتقالوي. دوی انتقاد کوي چې په دې اړه یې وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړي دي، خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د کولابي او د کوکابلاغ د سیمو ځایي اوسیدونکي وایي د مسلې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اشکمش ولسوالۍ د کولابي سیمې یو اوسیدونکي عبدالعزیز آزادۍ روډیو ته وویل چې دوی هر ورځ څه باندې 4 کیلومتره پلی مزل کوي تر څو له چینې څخه د څښاک اوبه راوړي.
300 خانه د همیجا بوشکار میاریم به امره فامیل خود به امره اقربای خود حتی له جنگ زده.
زموږ د سیمې 300 کورنۍ هر ورځ دغې چینې ته د څښاک اوبو پسې راځي. 2-3 ساعت انتظار باسو تر څو موږ ته نوبت راورسیږي چې بوشکې له اوبو ډکې کړو. ډیره وخت د اوبو د نوبت پر سر آن کلیوال په خپل منځ کې جنگونه کوي.
د نموړې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک پاک اوبو د ترلاسه کولو په هدف اوږدې لارې وهي، او دا کار د دې لامل شوی چې ماشومان خپلې زده کړې سمې تعقیب نه کړي. د شکمش ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غلام محمد آزادۍ روډي ته وویل
موږ د 15 کیلومتر څخه اوبه راوو، پر خروی راوو چې بوشکو باندې راوو، چې یو ماشوم موږ د مکتب منی دی هغه بالکل مصروف د اوبو دی، او موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته د حتمي او ضروري اوبه پیدا کړي.
د دغې ولسوالۍ خلک وایي چې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله ډیری وخت د دوی ماشومان په ناس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د یادې شوې ولسوالۍ د کوکبلاق سیمې یو اوسیدونکي عبدالرسول راته وویل
دولت باید زموږ سیمې ته له چینو څخه اوبه انتقال کړي ترڅو خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. اوس موږ د اوړي په ګرمۍ او د ژمي په یخنۍ کې 15 کیلومتره واټن وهو ترڅو د څښاک اوبه راوړو. د اوبو نشتوالی خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دوی په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. خو په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کلو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د شکمش ولسوالۍ د اوسیدونکو د څښاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي. د نوموړي ریاست د کلو د بیا رغونې د پروګرامونو امیر محیدالله حمید آزادۍ روډي ته وویل
ریاست حیا انکشاف جهاد ولایت تخار تلاش های بیشتر نموده است که
موږ خپل هلې ځلې پیل کړي ترڅو د اشکمش ولسوالۍ په کولابي او کوکا بلاک سیمو کې د خلکو د څښاک اوبو ستونزې حل کړو. په دې اړه موږ یو لړ پلانونه لرو، او د قراز له یو شمیر همکار مؤسسو سره مو هم خبرې کړې دي.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي دا کوي چې په دغه ولسوالۍ کې پریمانه طبیعي چینې موجود دي، او کاروان چارواکي د نوموړې ولسوالۍ لرې پرتو سیمو ته د چینو اوبو د پایپونو په وسیله انتقال کړي، نو په پایله کې به د خلکو د څښاک د اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انځرو باغونه زیانمن کړي. کروندګر او بڼوال وایي له دې عمله سږکال یې حاصلات نه درلودل. په اورزګان ولایت کې د کرنې ریاست مسؤلین هم د بڼوالو ستونزې مني، خو وایي د ناروغۍ لامل وروستۍ ورښتونه او د بزګرانو له نامنظم اوبول دي. په دې اړه نور حال له سیمې زموږ همکار راکوي.
د اورزګان ولایت د انځرو د باغونو یو شمیر بڼوال وایي ممکن سږ کال په دغه ولایت کې د انځرو په حاصلاتو کې 50% کموالی راسي. دوی وایي لامل یې د ژړي په نوم ناروغي ده چې د انځرو باغونه یې اغېزمن کړي دي. ودیرش کلن اختر محمد چې د ترینکوټ ښار اړوند د دهیاک په سیمه کې پر وجري بزمکه یې د انځرو باغ جوړ کړي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
درې خوروار انځر وکړله، نو شش کال که ژړی نه وای شپږ و خوروار انځر یې کوله، نو چې داسې ژړی وکړې یو نیم خوروار دوغنه به وکړي. نو
نور احمد بیا د ترینکوټ ښار اړوند یو بل بڼوال دی، دی هم د ورته ستونزو یادونه کوي.
دوه جریبه ځای ځمکه ده، 2500 بوټي انځر دي. تېر کال یې یو خوروار شل مانه کړي دي، او شش کال له چا ډېرو کې دا جیش مانه.
د یاد ولایت بڼوال په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې د ژړي په نوم د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې دي له دوی سره مرسته وکړي. د دغه ولایت یو بل بڼوال عبدالظاهر ازادي راډیو ته وویل
فوجي بارانو جه سلابو دونه را توانی کړه، سم پر نیمه خو را توانی کړه، ګوره خدای ته خپل وینه دا مرزونه په وکړله د خپاک دا یو شی لانه دی چې وسمه په لاس کې. ګوره چې غوکه هم نه خوري دا رقم سره دا به بس خالی غورځه دونه توانونه دا هر باغوان ته سم پر نیمه کې توان یې ورسولی یو لږکه کمې کنی خامخه رسولی زموږ د غوښتنه دغه صدا ده چې د اسلامي امارات چې زموږ سره کومکونه وکړي یو کال ته خاص دغه باغ ته په تمه وو ګرده کال مې اوبه م پر لګولې مصرفونه مې هم پر کول کودونه مې هم ورکول یوه ګونی کود سپین کود وغدی په شپږ زره شپږ نیم زره کالدارې باره دا تور کور خو د چا وس ولاکه رسېږي.
په اروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین په نږدې راتلونکي کې په یادو برخو کې د دغه ولایت بزګرانو او بڼوالو ته د روزنیزو ورکشاپونو د جوړولو ژمنه کوي. د دغه ریاست ویان عبدالمنان پاروکی په انځورو کې د ژړي په نوم د ناروغۍ لامل د اوبو لګولو نامنظموالی یادوي.
او لامل د دې ژړي مرض هم د په معیاري شکل د ابیاري نشتم دی. مثلا سی ابیاري په معیاري توګه باندې داسې دی نه کوي. نو په دې حق باندې زموږ هغه تخنیکي او مسلکي ټیم دې ته پوهاوی ورکړی دی او ان شاء الله پاینده کې به هم دې لپاره موږ دا د پوهاوی لړۍ جاري وساتو.
دا چې بڼوال څنګه کولای سي خپل باغونه له مرزونو څخه خوندي وساتي په دې اړه مو د کرنې په برخه کې د متخصص انجینر قدرت الله حمیدی وپوښتلې. نوموړي وویل
روزګان کې د ژړې وکړې انځور نو دې دغه دوی لته خو همدای لته دي. اول دغه شش کل ورشتونه ډیر وسوله ورشتو په مهار باندې خلګو به مور کوي چې دغه ضرورت نه ورته. اول دغه چې بیا نصافي ګرمي باندې رااله د ګرمي په مهار دی دغه به خونه نور نه پټ کړی دغه انځور ده. او بل خبره دا په مومي ډول کې په هوا کې رطوبت هم دغه برانو رئیس دروازه پورې پاتې کومه په هوا کې رطوبت لنده بل ډیره نو بیا دغه او دته ورته نور مرزیم بده کنه وایز پنځور کې بل کې په غنمو کې په نور نه باتال کې بادام کې په ډیرو شان کې ششکل د مرز رشکار شي او مخنیوي په رقم کې جنو د خپل دولت پیدا کاری وکي دولت په رقم چې مثلا لابراتوار سره باید دغه مرز ټیسټ وکي دغه لپاره دوا پیدا کړي دوا پیدا کړي بیا کې مخنیوي په دغه لار باندې کې بزګران صرف وکایا کولای شي مثلا وکایا وکي.
په اروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال پر 1500 جری به هکتار ځمکه باندې د انځورو باغونه جوړ سوي دي چې په کلنی ډول 2003 ټنه عاید لري. په دغه ولایت کې د انځورو کنداري من له 1000 افغانۍ څخه نیولې تر 4000 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم پیغام خوخپور کی د اسلامی امارات خمر دا غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکاری د نوبایت مصطفی افغانستان کې د کار زمينه برابر سي زکټول افغانان ورونه بهر هوادون ته اړجه کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم بهر هوادون ته ولاړ نسی. او بل غشتنه می دا چې په سنگینو سوالی کې بیا د ګرما مکتبونه کم دي مکتبونه نشته او په سنگین کې داسې هیڅ مکتب نشته چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي. نو موږ غواړو چې خپل ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې څخه دا هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابره کې او مکتبونه هم جوړ کې. وسلام په درنښت.
السلام علیکم د ازادي راډیو کاکونکو دونکو ته سلامونه. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ پاته تیره میاشت د تیره میاشت به میاشت بکیږي داسې بارانونه وسو داسې سیلابونه راله چې نه وسېوي ګرتره در وسه چې ورکان سپینجیرې سړی داغونه پیدي. نو ډېر تاوانونه ورسول دا وسه کوم طالبان د خوا کوم کومک راغلی دی موږ ده.
السلام علیکم موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي یو داسې مرسته وکړي. نو دغه دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا
ګران اوریدونکو تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې به 25 دقیقې بس واوري چې زموږ همکار صالح محمد صالح بل خپل میلمنو سره د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې د دینی مدرسو د زیاتښت په اړه وغږیږي. خو په سر کې لنډ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه